ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې هویجا خربوټي له داعش څخه بیرته ونیول. دوستانو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسایلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل هغه لوړ پوړي چارواکي چې د فساد په تورن ول عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سوي دي. محمد اشرف غني نن په دې غونډه کې ویل د ویموش استاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړ چې تر دې شیبه نه یوازې تر 300 ډیری د لوړې سطحې اداري فساد قضیه چیړلې، بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي چې د خلکو له باور څخه نوړه ګټه اخیستله محکوم او زنداني کړی دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د فساد په وړاندې مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د 40 هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. د دغې شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغان حکومت لخوا ترتیب سوی او په پام کې د پدې اړه لومړی د پاکستان او د طالبانو له استازو سره هم خبرې وسي. ښاغلی وقات وایي تر اوسه په دې اړه عملي اقدامات نه دي سوي. دی زیاتوي
بلی فعلا خو شرایط فرق کده، جو و فضای بینالمللی هم در حد
سوله دوی اوس خو حالات بدل سوی دی. نړیوال هم د سولې غوښتون کې دی او پاکستان هم ژمنه کړې ده، نو په دې توګه به شایي طالبان هم سولې ته لیواله سي. تر دې وړاندې افغان حکومت د طالبانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ او بریالیتوب لپاره یو ښه انتخاب بللی و او د پخواني ولسمشر په دوره کې شاوخوا 10 تنه طالبان د پاکستان له زندانونو خوشی سول، خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي د دغه بهیر پر اغیزمنتوب شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور سو، د اروپایي هیوادونو مشران په دې برخه کې د قانون په ماتولو تورن سوي دي. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونه له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې د ځورونې، اختطاف، وژنو او نورو دې ډول کړاوونو سره مخامخ کیږي. د وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زمو شخلاص د ریډیو اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. دغه دواړو مشرانو د غراز د اسلامي دولت توندلاري ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراق د اقتصاد پیاوړی کولو وبخشي د اقتصاد بیا رغولو په برخه کې د فرانسې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. ایمانوئل ماکرون وویل چې خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ یوازینی لار ده او فرانسې ته چمتو ده چې په فعاله توګه په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ماکرون زیاته کړه
ان ریفرندوم ایتی اورګانیزه
د ویل کې څنګه چې ما تر ټول پښتني د مخه او وروسته اعلان وکړ چې موږ د عراق ثبات، مکنی بشپړتیا او یو پیاوړی دولت غواړو. له همدې کبله دا اړینه ده چې پراتلونکو اونیو او میاشتو کې د عراق وحدت او حاکمیت په پام کې نیول سره یو بحث جوړ شي. موږ یو ځل بیا د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې د کردانو د حق پیژندنې غوښتنه کوو. تیر میاشت د کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رایه ورکړه. په یو بل خبر کې راغلی چې عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و لاخوی بیرته نیولی دی. د دغه ښارګوټي د بیرته نیولو عملیاتو قمندان عبدالامیر یارالله ویلي چې عراقي ځواکونو، پولیس او ملیشاو د امریکا په مشرۍ ایتلاف په ملاتړ د الهویجه ښارګوټي مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ ته لا هم دوام ورکوي. د الهویجه د بیرته نیولو عملیات د سپتمبر پر 1 نیټه پیل شوي دي. دغه ښارګوټي د بغداد شمال ته په 20 کیلومتر کې موقعیت لري. او د امریکا د ځنګړو کماندو ځواکونو 3 سرتیري په نایجیر کې په یوه کمین کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز او یو شمېر نورو رسنیو د امریکایي چارواکو له قبل خبر ورکړی چې وایي دغه پېښه هغه مال شوې چې امریکایي ځواکونو له سیمه ییزو ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. په دغه حمله کې چې ګمان کېږي د افریقا په شمال کې د القاعده څانګه کړې وي، د نایجیر یو شمېر سرتیري هم وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو دا نور خبرونه زموږ په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې مکاتل شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غني وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره غل وړپوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورې ناسمه استفاده کړې وه. ولسمشر غني دا څرګندونې نن په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو په غونډه کې کړې دي. له بل پلونه د افغانستان یو شمېر د مدني ټولنو غړي وایي چې افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د مدني ټولنې د یو شمېر استازو څرګندونې به هم واورو. په افغانستان کې رښتیا په تیرو 2 کلونو کې د حکومتدارۍ په برخه کې څومره اصلاحات راغلي او د اداري فساد پر ضد مبارزه څومره بریالۍ وه. پر دې موضوع باندې د کابل د پوهنتون د استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل پاکستاني زندانونو نه د افغان طالبانو د بندیانو د رخلاصولو پروګرام چمتو شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال هویجه خارګوټې له داعش بیرته ونیوه. که تر پایه راسره وي کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې د نږدې 40 هیوادونو د استازو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکي محاکمه شوي چې د ولس له باورې ناسمه استفاده کړې وه. ښاغلي غني چې نن په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو په غونډه کې خبرې کولې ویل د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز سلګونه دوسیې څېړلي خو د فساد د له منځه وړلو په برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی د حکومت پر مهال د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره لوړپوړي افغان چارواکي محاکمه شول. ښاغلي غنی په کابل کې د سام یا د لوړپوړو چارواکو د ناستې په 2 ورځ د فساد ضد د مبارزې ترڅنګ د اصلاحاتو دراوستو او له پاکستان سره د سولې په اړه هم مفصلې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت تر ډېره هغه ژمنې چې د لندن او بروکسل په ناستو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې پوره کړي، خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
We established the Anti-Corruption Justice Center, which to date is not only tried more than
دوی ستاسو په مرسته مو عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې دغه مرکز نه یوازې تر اوسه د فساد له 300 څخه زیاتې دوسیې څېړلي، بلکې د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکي زندانونو ته استولي چې د ولس له عمومي باور څخه ناوړه استفاده کړې وه. ولسمشر غني ویل دا چې افغان حکومت د بیوسلۍ د له منځه وړلو او د ماشومانو او مېرمنو د وضعیت په اساسي بدلون کې پاتې راغلی دا د نړیوالو نه بلکې د حکومت مسؤلیت و. خو په خبره نور به اجازه لاسه ورنکړي چې دغه وضعیت دوام وکړي. افغان ولسمشر د سام په ناسته کې یو ځل بیا پر پاکستان د سولې غږ وکړ. نوموړي ویل په یوویشتمه پیړۍ کې یو قانوني او مسؤول دولت ته دا نه ښایي چې په خاوره کې د تورستان پټنځایونه ولري. په ټوله کې د نږدې څلوېښتو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته د ولسمشر غني ډاډ دا و چې افغان حکومت به د سولې، امنیت، فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. دا دریم ځل دی چې په کابل کې د سام یا لوړپوړو چارواکو ناسته جوړیږي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په دغه ناسته کې به د چارو د ارزونې ترڅنګ خپل راتلونکي پلانونه هم له نړیوالو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدماچ یماماتو بیا وایي که څه هم واقعي بدلون خورا پیچلی او ستونزمن دی، خو د افغان حکومت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړی وایي په فساد ضد مبارزه کې د ولسمشر غني او ټیم اقداماتو یې متاثره کړی دی. دی وایي د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رامنځته شویو بدلونونو هرکلی کوم چې د ولسمشر او د هغه د ټیم له لورې ترسره شوي دي. موږ به په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. زه په ځانګړي ډول د فساد ضد مبارزې په برخه کې هغو هڅو او کوښښونو هیله من کړی یم چې په دې وروستیو کې چټک شوي دي. په کابل کې د امریکا تازه ګمارل شوی سفیر جان باس هم د فساد ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو مننه وکړه، خو وایي افغان حکومت د هغه ژمنو د عملي کولو مسؤل دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د ښاغلي باس په خبره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته دا باید ټولو ته واضح شوي وي چې د امریکا متحده ایالات د ثبات د ټینګښت تر څنګ د فساد سره د مبارزې ښې حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت، د بشري حقونو د ټینګښت او په نورو برخو کې تر اوږده مهاله له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت چارواکي چې د اصلاحاتو او لاسته راوړنو په اړه کومې څرګندونې کوي تر اوسه ولس نه دي محسوسې کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر یووالی نه دی موجود. له ښاغلي صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
اصلاحات خوغ دوانی که ملت محسوسی بیکاری او را کدن نه خلق او گیدی ها گدهیگر در شویدی تول خرده دکله نو نه اقتصادی با بخش که نه پا سیاست که نه پا داخلی او خارجی پالیسی که هیچ چه درست اصلاح شوی ندی او اصلاحاتو تا ضرورت لري.
نن ولسمشر د سام په د غونډې په پرانستو کې وویل چې په فساد د شاوخوا 300 لوړپوړي او ټیټپوړو چارواکو دوسیې دا مهال په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر تعقیب لاندې دي. دغه یو لاسته راوړنه نه ده؟
نو دا خو همدغسې په قلم لیکل کېږي، دوسیې لیکل کېږي، اوس که 300 هم لیکلي یې شکه نشته که جنرالانې که هر څوک یې لیکلي به وي، مګر موږ هغه ته وایو چې لاسته راوړنه ده چې هغه یو یې په دا روز اړېږي او خپل انتباه واخلي او د فساد ورک شي یا کم شي. هغه ته موږ وایو لاسته راوړنه ده. دا چې موږ 300 نفره تحقیق ته لیږلي تر اوسه نتیجه معلومه نه ده. دا تحقیق دې ته تر اوسه څوک نه شي ویلی. دا عالي مبارزه د عالي کمیسیون د عدلي او قضایي د مبارزې د فساد په ضد جوړ کړی کابل بانک موضوع یې ورکړې، هغه ولې تر اوسه پورې نه حل او فصل کېږي چې درې سوه نورې قضیې ورته لیږي؟
تاسو له نظره څه باید وشي تر څو پورې په بشپړه توګه هغه چې ژمنې کړې دي هغه اصلاحات پلي شي؟ یعنې حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس باید څه وکړي؟
اول خو باید چې عام و تام توافق او وحدت نظر د دوالو مقاماتو د اجرایه ریاست او ریاست جمهوری په منځ کې وي. اول د دوی دغه فرق د دماغي او فکری او دا تفاوت چې وجود لري دا دې باعث شوی چې هغه لایقه په اساس د مهارت او د مسلکیت په اساس باندې تقرریګانې صورت ونه نیسي. که داسې برنامه دوی رښتیا ولري چې موږ اصلاحات کوو دا د بلا ته ووایي د پلان په اساس اقتصاد کې دغه شیان دي، یو دوه درې لس سیاست کې دغه دي، فرهنګ کې دغه دي، خارجي سیاست کې دغه دي، او موږ دغو نه په پرسنټه په دغو کې رسېدلي یو. هغه تاسې وینې لمسوئ چې په سترګو یې څوک ویني او که فرهنګ نه وي نو وایي موږ کړي دي، اما سړي ورته نه لرو چې عملي یې کړو. داسې دې ووایي نظر دې ته چې وایي موږ لاسته راوړنې لرو، موږ خو تر اوسه نه دي لیدلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدلی شي. د کابل د پوهنتون له استاد پوهان ودیر صافي سره مو مرکه واورېده. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون هم وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سام په غونډه کې په داسې حال کې یو ځل بیا خپلې لاسته راوړنې بیان کړې چې د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت له بل هر وخت ډېر خراب شوی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي په آر کې د نړۍ له څلوېښتو نه د ډېرو استازو سره په خپلو لاسته راوړنو او په راتلونکو پلانونو غږېږي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي چې حکومت له نړیوالو اصلي تصویر پټوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې ته ښیي چې واقعیتونه او هغه څه وارزوي چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې ګڼي.
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې دوی د افغانستان د ملت ملاتړ وکړي، نه د هغو مفسدینو سره چې د چارواکو په نوم یې د ملت سرنوشت غصب کړی. حکومت ټول څه په دروغ ولاړ دي. دوی ملت ته حساب ورکونو ته ژمن نه دي. دوی همیش نړیوالو ته حساب ورکوي او هغه حساب هم په دروغ ولاړ وي.
د ښاغلي انصاري په باور امنیتي او اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې، مخدره موادو او پراخ سیستماتیک فساد لا هم د خلکو ژوند تریخ کړی او بالاخره حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په کړو ډېرو ژمنو کې پاتې راغلی دی. دا فدراسیون وایي په تېرو 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې تریلیونه ډالرو د افغانانو درد نه دی دعوه کړی او له دې وروسته باید له شفافیت پرته دا بهیر دوام ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي د تېرې ورځې راهیسې د لوړ پوړي پلاوي په ناسته یا سام له نړیوالو سره د دغو هیواد په لاسته راوړنو په پرتو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني د سام د دویم ورځې غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت د لومړي ځل لپاره ملکي او نظامي لوړ پوړي چارواکي زنداني کړي او د شفافیت او اصلاحاتو په لورې یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه ومنله چې د بېوزلۍ او د ښځو او ماشومانو د وضعیت ښه کېدو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا وضعیت به دوام ونه کړي. ښاغلي غني امنیتي وضعیت د ستونزې په توګه یاد کړ، خو وویل چې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو لخوا کېږي کومې ډلې ته چې حکومت د سولې بلنه ورکړې ده. د مالیې وزیر چې د افغان حکومت لاسته راوړنې او ستونزې یې د سام غونډې له ګډونوالو سره شریکولې وویل د ملي وحدت حکومت په ځان د بساینې لپاره مهم اقدامات کړي دي. اکلیل حکیمي وایي حکومت د بروکسل په کانفرانس کې نړیوالو ته ورکړل شوې ژمنې تر ډېره عملي کړې او لا کار ورته کېږي.
It must set out our immediate and long term
دای وای مونږ د مهاله پرمختګ لپاره خپل مړیتوبونه په نخښه کړی دي. مونږ د 2019 میلادي کال لپاره په ځان د وسیا کېدو هدف ټاکل دي، خو له ټاکلي مودې یو کال مخکې مونږ په دې باورې شوی یو چې په 2018 میلادي کال کې به په ځان متکی بودیجه ولرو.
نېشنل بجټ ان 2018
لدې سره ځینې نړیوالو استازو د افغان حکومت پیل شوي اقدامات هیله بخون کې وبلل ویل حکومت ته لا ډیر کارونه مخکې پراته دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د ورته غونډو پر مهال د چارو د یو شمېر کارپوهانو او مدني ټولنو لخوا انتقادونه موجود او په دې خبره ټینګار شوی چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي تصویر له نړیوالو پټ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویل پاکستانی زندانونو نه د افغان طالبانو بندیانو د رخلاصولو پروګرام چمتو شوی. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاده صدر رویتول په پام کې ده چې په دې اړه له پاکستان او طالبانو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو رخلاصول پر ځای اقدام بولي، خو د سولې په بهیر کې د مثبت اغېز په اړه هیله من نه دي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله من شوی او له بنده د طالبانو خلاصېدل د سولې د خبرو پر لور یو ګام ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له پاکستانی زندانونو نه د افغان طالبانو د رخلاصولو پروګرام چمتو کړي، خو په خبره یې په دې اړه باید لومړی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وشي. ښاغلي وقات وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې د یادو حسو د پیلېدو دقیق وخت په اړه پریکړه وشي.
به یو پلان یې په شورای عالي سولې کې آماده شوی دی، اما عملاً په دې باندې کار نه دی پیل شوی. ګورو چې دا کار څه وخت پیلېږي او شرایط کله آماده کېږي او نه د خپلو مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
خاغلی وقات په خپل خبرو کې د بندیانو د تبادلې هم ویل خدای په ډاګه نکړه چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کومو شرایطو کوم بندیان تبادله کیږي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل یو ښه بدیل بللی و او د تیر حکومت پر مهال هم اسلام آباد د کابل په غوښتنه د پاکستان له زندانونو د طالبانو نږدې 30 استازي خوشی کړي ول. خو د ملي شورا د غړو او یو شمېر مدني فعالانو غبرګونی په اړه داو چې دا کار به د سولې په بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري او برعکس خوشی شوي طالبان به بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګیږي. اوس مهال بیا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کول یو پر ځای اقدام ګڼي. د دغه کمیسیون غړی نادرخان کټوازیا که څه هم د دې اقدام ملاتړ کوي خو وایي چې دا چاره به د سولې په بهیر ډیر مثبت اغیز ونه لري.
خود افغانستان دی دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندانه راوباسي او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبانو دغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان او کابل ته د پاکستان د لوی درستی تر سفر وروسته افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د سولې په بهیر کې رښتینی عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې شورا رئیس ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو را خلاصول کیدی شي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې یو شین چراغ وي. دی وایي دا یو شین چراغ دی، خو دا چې د یو عادلانه او تلپاتې سولې لپاره په راتلونکي کې څه ډول ګامونه اخیستل کیدی شي دا یو صادقانه عمل ته اړتیا لري. دی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغه بندیانو د راخلاصولو سم مدیریت وکړي او پرې نږدي چې پاکستان له دوی نه د سولې له بهیر سره د مرستې پر ځای د ځان په ګټه کار واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د خون کې نړیواله ورځ د خونکو د منتخب شورا لخوا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ولمانځل شوه. د دې شورا چارواکو د خونې او روزنې په سکتور کې پر شتو ستونزو او د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ښوونکو منتخبه شورا په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي سره له دې چې حکومت د ښوونې او روزنې په سکتور کې د مثبتو بدلونونو د پوهنې د کیفیت د لوړولو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي د پوره کولو او د ښوونکو د مالي ستونزو د هوارولو ژمنې کړې، خو لیدل کېږي چې دغه ژمنو ته ډېره لږه توجه شوې ده. د دغه شورا مسؤلینو دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې که د پوهنې په نظام کې د تخنیکي، مسلکي او مالي ستونزو هوارولو ته عملي کارونه ونه شي، د پوهنې په کیفیت کې به خوالی را نه شي. د ښوونکو د منتخب شورا رئیس فضل احمد فضل وویل:
ما همیشه در تلاش ازی بودیم که بتوانیم وزارت یا مقامات رهبری دولت
مونږ تل په دې هڅه کې و چې وتوانی ګو وزارت یا د دولت د مشرتابه چارواکي اړ با سوچ چې د ښوونکو لاسه تللي حقوق بیرته ورکړي. خوب خوښینه سره کوم کار چې باید په څو میاشتو کې وشي کلونه نیسي.
د یاد شورا مسؤلینو دا هم وویل: حکومت تل د پوهنې د نظام د خوالی لپاره د پروګرامونو خبرې کړي او لګښتونه پرې هم کړي، خو عملي کړي نه دي. دوی وویل: د زده کړو نصاب اوس هم ستونزې لري، په ښوونځیو کې د ښوونکو کمبود پر ځای پاتې دی او د ښوونکو اقتصادي وضعیت ته هم پام نه دی شوی. په جوړې ناسته کې د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی د پوهنې په سکتور کې مسلکي، تخنیکي او اقتصادي ستونزې ومنلې او هیله وکړه چې د ښوونکو ورته شوراګانې دي د شته ستونزو په هوارولو کې د پوهنې وزارت ته لازمې مشورې ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي.
اگر معلم ظرفیت مناسب رو برای انتقال
که خون کې د مفاهیمو د لیکدولو لپاره مناسب ظرفیت ونه لري، د پوهنې د نظام په کیفیت بدلون نشي راتلی. د روزنیز نظام په تدوینولو کې باید داسې عمل وشي چې د ښوونکو او د پوهنې د کورنیو نظرونه واخیستل شي، چې ښوونکي وتوانیږي مفاهیم نورو ته په ښه توګه ولیږدوي.
د ښاغلي رحیمی په خبره اوس په هیواد کې شاوخوا 2 لک ښوونکي، نږدې 9 میلیون زده کوونکو ته چې 60% نجونې دي، په تدریس بوخت دي. خو د ده په خبره دا سکتور په بشپړه توګه له ستونزو پاک شوی نه دی. ښاغلی رحیمی وای هسې روانې دي چې د پوهنې په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې چې جوړېدو ته تدابیر نیول شوي د دغه نظام هر اړخیزې ستونزې په نښه هوارولو ته عملي کارونه وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې عراق ته سو. د عراق امنیتي ځواکونه وایي د دې هیواد په شمال کې د هویجا خارګوټې له داعش څخه بیرته نیولې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې خبریالانو ته د هویجا د نیولو خبر ورکړ. رسوان مراد په دې اړه د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي ته راوړئ.
د عراق پوز د پنجشنبې په ورځ ویل په شمال کې هویجا خارګوټې له داعش ډلې څخه بیرته نیولې ده. پوز وایي که څه هم داعش وسلوال د دې ښار په شاوخوا سیمو کې یو څه مقاومت کوي، خو د امنیتي ځواکونو چې امریکا یې هوایي ملاتړ کوي تر محاصرې لاندې دي. د عراق صدر اعظم په بغداد کې خبریالانو ته د هویجا ښار د ازادېدو خبر ورکړ.
انا استطيع اليوم ان ازف بشرى الى جميع العراقيين والقوات المسلحه العراقيه والى جميع
دوي ننز کول شم ټول عراقيانو د عراق وسوالو زواکونو سوله خوخوم کو خلکو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف شریکانو او هغه ته چې تروریزم زپلی دي دا خبر اعلان کړم چې عراقي زواکونو د کرکوک په لویدیس کې هوی جاخار آزاد کړ. د عراقي زواکونو لخوا د هوی جاخار ګوټي لنول کې دورسته اوس داعش یوازې یو سیمه چې د سوریه پر پوله پراته ده په واک کې لري. د عراق د پوس او د ایران لخوا روزل شوي شیعه ملیشې اوس په تیلو غنی خار کرکوک ته نږدې شوي دي چې دا مهال د کردانو د پیشمرګه ملیشو په لاس کې ده. د عراق د کردستان حکومت او د عراق مرکزي اداره دواړه د کرکوک د ملکیت دعوه لري. د عراق پوز د امریکای ځواکونو په هوایي ملاتړ د 13 سپتمبر میاشت په 1 نیټه د هویجا خارګوټي د نیولو لپاره پراخ مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو د هویجا د اوسیدونکو د برخلیک پړه چې ویل کېږي شمیرې 8000 تنو ته رسیږي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې لخوا په عراق او سوریه کې له خپل لوري اعلان شوی اسلامي خلافت وروسته تر هغې ړنګ شو چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دې ډلې څخه د عراق دوهم ستر ښار موسل بیرته ونیو. له پورې اغاړه په سوریه کې هم د داعش اصلي سنګر او د فعالیت مرکز رقه له 13 میاشتو راهیسې د کورد ملیشو او نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک تر سختو بریدونو لاندې دی. د داعش مشر ابو بکر البغدادي چې تر اوسه 2 ځله د وشل کېدو راپورونه خپره شوي دي 13 اونۍ په یو غږیز پیغام کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په موسل کې له ماتې سره سره خپل مقاومت ته دوام ورکړي. بغدادي د ده د وشل کېدو په اړه خپره شوي راپورونه او ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو لیدل چې په عراق کې چارواکي وایي د هویجا خارګوټې له داعش څخه بیرته نیولی دی. په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر کارګرو او عامو خلکو شکایتونه له دې کبل هم زیات شوي دي چې وایي په بیلابیلو نومونو ګڼې رخصتۍ لري چې دوی له کار روزګار نه وباسي او رخصتۍ یې ژوند ټکنه کوي. د څو کابل ښاریانو څرګندونې اورو.
زمانو مفسر دی او دغه رخصتیان چې تا ویلې دا د دې وطن لپاره په دې فیلی شرایطو کې په هر نو شرایطو کې زاری قاتل دی، ځکه چې دیوی خوانه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلق مریضان دي، مریض شفخانه ته نه رسیږي، لارې بند دي، بدبختی ده. زنه په یګه مجدوی ته دا مشوره څوک ورکوي؟ غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکاری نه در په دره ګرځي.
دا ډېر لارې بندول، دا ډېر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مونږ خرابه ده، په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه زمونږ زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټول په صفر د کار اورې، زمونږ لارې بندېږي، سیاحت هم د منځه ځي، تعلیم تربیه هم د منځه ځي، کاروبار هم د منځه ځي، زراعت هم د منځه ځي. مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د ما قدم الله خان د ازادۍ ورځ باید ورمزور شي.
دوستانو اوس هم راځئ چې دا واورو چې د مایکروسافټ شرکت د آفس هغه پروګرام چې په کمپیوټرونو کې کارول کیږي د دې یو نوی نسخه جوړوي او په دې باندې کار کوي. د مهال د دې نسخې د دې آفس د پروګرام زاړه ورژن کارول کیږي. تفصیل بل اسمت ساروان نو واورو.
مایکروسافت کمپنی د آفیس د نوی ورژن یا نسخه په جوړولو بوخته او ټاکل شوی دی چې راتلونکی کال بازار ته راوباسي. د مایکروسافت نوی آفیس 2019 نومیږي او د 2018 میلادي کال تر دوهمې نیمایي پورې به خلکو ته په لاس ورشي. 2019 آفیس د ورډ پر نویو ورژنونو سربیره نوی اکسل او پاورپوینټ هم لري. مایکروسافت له څو کلونو راهیسې د آفیس خدمات د انټرنیټ او کلاود د لارې وړاندې کوي، خو د دې لپاره چې د آفیس ټول کاروونکي خامخا تیز انټرنیټ نه لري، دا کمپنۍ لا هم په آفلاین ډول د آفیس اپډیټ شوي ورژنونه بازار ته باسي. د آفیس یو شمېر اضافي چارتونه، جدولونه او فرمولونه لري. 2019 آفیس له کلاود سره کمپیټیبل دی او په عادي ډول ورڅخه آنلاین کار اخیستل کېدی شي. مایکروسافت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې باید دغه نوي آفیس په اړه لا زیات معلومات خپاره کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته فریبا ظاهر دروړئ.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د لوړ پوړي پلاوی یا سام غونډې کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې دغه هیواد د فساد په وړاندې مبارزې، د سولې ټینګښت او اصلاحات راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. د افغانستان د سولې علي شورا وايي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو شوی دی. د دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغان حکومت لخوا ترتیب شوی او په پام کې د پدې اړه لومړی د پاکستان او طالبانو له استازو سره هم خبرې وشي. شغله وقات دوی تر اوسه په دې اړه عملی اقدامات نه دي شوي. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کړی دی. د خبره په غراپور کې سوي چې نن د دې سازمان لخوا خبر شو. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونو له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کوردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته دا وړاندیز وکړ. تیره میاشت د کوردستان سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وسوه او څه باندې 2% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړې. عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټی چې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بیرته ونیو. د دغه ښارګوټي د بیرته نیولو عملیاتو او قمندان عبدالامیر یار الله ویلي چې عراقي ځواکونو، پولیس او ملیشو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ دغه ښارګوټی په بشپړ ډول د دغه ښارګوټي مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ لا هم دوام لري. او د امریکا ټول 15 سره ژوندۍ پخوانی ولسمشران د موسیقي په هغه کنسرت کې ګډون کوي چې له توپان څخه سره د مرستو د راټولولو په هدف د رواني میاشتې پای کې په ټکساس کې ترسره کیږي.
دوستانو اوس هم په مخکې څو سپورتي خبرونو ته لا سباون کاکړ څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ وای د 15 تنو روزونکو لپاره یو دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادي راډیو ویل چې دغه سیمینار هدف د لومړی درجه څلور روزنی لوبو د اصول په اړه چې د افغانستان لومړنی تجربه ده د روزونکو او لوبغاړو په هول دی. د شغلی هوتک په خبره په دغه لوبو کې چې په نږدې راتلونکي به جوړ شي هر لوبډل ته درې روزونکي ورکول کیږي. د پکتیا ولایت ورشي امیرت وای چې دغه ولایت په پانکریشن سیالوي کې دریو ګروپونو کې لس کسان د پکتیا د پانکریشن د غور لوبل لپاره انتخاب او مډالونه پیو وشل شول. د پکتیا ولایت د ورزش امیر ګلکریم سهار ازادي لريته ویل چې په لومړي ګروپ کې لوبغاړو د سرو زرو، په دوهم ګروپ کې د سپینو زرو او په دریم ګروپ کې لوبغاړو د برنز مډالونه خپل کړل. ښاغلی سهار وای په دغه لوبو کې 14 لوبغاړو ګډون کړی و چې د لوبغاړو شمیر یې 80 تن ته رسیده. ورسې خبر ده چې ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ په تګابل سوالي کې د فوټبال منتخبه سیالي ترسره شي. د تګابل سوالي د ورزش امیر محمد عیسی صافی ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالیو کې به 18 ټیمونه ګډون وکړي. صافی ذاتي ویل چې د فوټبال دغه منتخبه سیالي به 40 ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای.
اوس هم د ننګرهار د بیسودو د پل کیسه. د بیسودو پل نه یوازې دا چې د یو پل په توګه مشهور دی، بلکې د جلال آباد ښار یوه تفریحي برخه هم ده، خو د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. ننګرهار ولایتي ادارې د دې موضوع د څېړنې په خاطر د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران نیولي دي. په اړه یې حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د بیسودو دویم پل چې شاوخوا یو کال وړاندې کارونه بشپړ شوي وو، اوس د دې پل د کم کیفیت له امله ځینې برخې تخریب شوي، چې د ننګرهار ولایتي ادارې د دې قضیې په تړاو د قراردادي شرکت مشر او دوه مسؤول انجینران ونیول. د ننګرهار والي محمد غلام انګل وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیسودو پل د تخریب شوو ځایونو انځورونه خپاره شول، د چهارشنبې په ورځ له دې پل څخه لیدنه وکړه او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران د څېړنې په خاطر ونیسي. والي محمد غلام انګل رسنیو ته وویل چې د بیسودو د دویم پروژه په ټیټ کیفیت جوړه شوی او د شرکت مسولینی عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل.
دا چون یوه لویا عمل منفعه پروژه وا او د ملت د وګړو د خلکو د وینو په قیمت سره جوړه شوی وا، نو دغه سی بی پروايي او دغه سی لوی خیانت زما په نظر دا د بخلو وړ نه دی. څه چې عملاً په سترګو وینم دا ماته یو ډېر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤولین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره د لوړو مقاماتو سره شریکه شي.
د قراردادي شرکت مشر نور محمد الکوزي له نیونې وړاندې رسنیو ته وویل چې د دې پله پر ځینو سیمو چا کیمیاوي مواد استعمال کړي، نو ځکه د پل ځینې برخې خراب شوي.
مشکل زوس خبرن دا خیر ما شوله دا دغه زیاده دا زیاده دې پر دا خاتونه په بل ځای کې دا خاتونه نشته. دا سب دې کې دا خاتونه شوې دي، دا خاتونه باندې مواد شول شوې دي. کدا کې مې مواد په نو استعمال شوي ما اعدام کړي، یعنی ته دا یو بنامې د فردا کار کوي. هر څوک چې کې دا توکي دا زنه سود ته د افغانستان دښمنان دي، خلکو دښمنان، بنامې دښمنان. زه دې دې ته پنځه بوري سیمټ ته فردا کار کوم. دا دې وال شوې ټوټه دونه دې نشګه شوې ده.
تاسو دا وایي چې قطن دا شوې ده
دې دا ټوټه دې نشګه شوې ده. اگر ټوټې دې پاره ما څو کول ما دې ته ولې شمال او بس تخته کته نشي په دې باندې لږ اسفل واچوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار فایدامي رئیس د عبد خان منګل وای د دغه پل چارې د فایدامي وزارت له لوري یاد شرکت ته ورکړل شوی وي، چې دوی ترې د بې کیفیت کار له امله تر اوسه تسلیمي نه اخیستي.
زه مطمئن یم چې په دې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پورې هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې داخل دي. ښه خبره دا وه چې والی صاحب نن دا اقدام وکړ، ولسه خوشاله ده. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي.
د بیسودو دویم پل چې ټول 350 متر اوږدوالی لري د فایدامي وزارت له لوري یو کال وړاندې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې اوس ځینې برخې د بې کیفیته جوړېدو له امله تخریب شوي او د انجینرانو په خبره لا هم دورانیدو په حال کې دی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نوري د بیسودو د نوي جوړ شوي پل د تخریب او په دې پل کې د شوي بې پروايي په اړه مو رپورت اوریده. په همدې سره د ریپورټونو برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم هغه څوک دی چې د ټولنې او کورنۍ جدي پاملرنې، ساتنې او روزنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشومانو د تر ټولو جدي ستونزو د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. نن له موږ سره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د ساتنې د برخې تخنیکي مشاور بشیر احمد بشارت دی. نوموړی د ماشومانو د ساتنې د شبکو پاکله وایي چې
په یو مشترکه برنامه د یونیسف سره چې په 2003 کال کې یونیسف لخوا پیل شو او په 2006 کال کې بیا وزارت کار او مجتمع ته رسمي وسپارل شو، دا د ماشومانو د ساتنې محافظتي شبکې دي چې زیات په سی پن یا سی پی این چې هغه ریښه نیسي له چایلد پروټکشن اکشن نیټورک نه دا دي. دا هغه میکانیزمونه دي چې په افغانستان کې جاسو یو یوازینی د اطفال او د محافظتي مشکلات د رسیدګي په خطر باندې همدا شبکې تنجيري چې دغه محافظتي مشکلات په پدروس کټګوري باندې تقسیمېږي. دغه شبکې په افغانستان کې یو سلو سلور د شبکې دي چې په ولایتي او ولسوالي کې چوندې جوړې شوې دي. البته هغه زیات لسلو ولسوالي نه هم فعال دي په بحث کې د شبکې په کې.
بله دغه یو سلو سلور د شبکې چې تاسو یې ذکرې د ماشومانو ته په کومه برخه کې کار کوي؟
درس نه مشکلات محافظتي مشکلات چې غول په خطر باندې دوی د اطفال لپاره حمایت او محافظت کوي. خطر په وړاندې واقع ماشومانو د استراتیژي وزارت کارونو اجتماعي لري دغه په اساس درس نه مشکلات په نخسي په افغانستان کې لکه اطفال حمایت کول د قاچاق ترافیک اختطاف مقابل کې د جبري ودونو مقابل کې ماشوم توپ د وخت ودونه ومدار از محرومیت د اطفال خپل فامیلونو ته به سرپرستی د اطفال جدي له فامیل نه د ټول په دربار کې نيسي او همدار از جنسي او جسمي ناوړه ګټې د اطفال نه اخیستل او جنسي تجاوزات کول په ماشومانو باندې د دوه برابر کې حمایت کوي او د ماشومانو ساتل د ریډي نظامی ریډي فونونه او همدار از اطفال حمایت کول د خپل اساسي حقوقو په وړاندې باندې لکه د درس تعلیم نه چې محروموي ټولنه یا شاقه کارونه ورمنې کې سړک په غاړه باندې دوی کې کارونه کوي هغه ماشومان سه دوی اجباري کارونه انجاموي د ماشومانو د قانون په وړاندې سرغړاوي چې دا هم یو بخش دی هغه د اطفال په دې څه کې هغه شتکی یو دغه مقابل کې حمایت او محافظت کوي چې د عدلي او قضایي سیستم له خونه دوی یغه سي عدالت ترلاسه کوي او دوی پراتون کې باندې ښه اغیز ولري د ماشومانو رودي کېدل په مخدره توکو باندې یا غیر مستقیم دی ولین چې انتقال کیږي دغه کټګوري او قضایو کې دغه شبکې بشمون نه ساتنه کوي د قضایي مدیریت ورته کې بیا هغه مراجعو سیغو یاردې خدمات لري غوي ته او معرفي کوي او د دوی مشکلات په دقیق شکل سره پنهه کوي.
په کوم ولایتو کې دا کارونه کیږي او څومره عملی بڼه لري؟
عملا په ټولو ولایتو کې او زیات لسر ولسوالینه سی او سلو څلور د شمیره جوړوي دغه شبکې 4500 رضاکار غړي لري چې په ټول افغانستان کې دوی د اطفال د محافظت لپاره کار کوي. تر ننه تقریبا 2003 نه راوخت به تر ننه پورې یا 2006 نه تقریبا چې عملی په ولایتو کې دا کار پیل شوی دی. زیات لسر زرو قضیو دوی دغه شبکو حل کړی دي او حمایت کړی دي ټول ولایتو او زیات لسر ولسوالۍ کې دوی موجودیت لري.
د کوم مثال کراتوي چې په عملی توګه دا کار سوی او هغه د سیمې خلکو ته ګټور تمام سوی؟
یو دی ولایتونه چې ډیر د ماشومان او هویت افشانه سي دا یو لو جنود پرنسپونو د موخته د یو دی ولایت کې دی او اته ماشومان او پلار چې هغه قتل باندې ډیر اغوشته دی په نتیجه کې د خپل مخالفین لور نه تعقیبيږي او بل اخر د منطقېنه فرار کوي بیا د پولیس لا ستغورزي د ماشومان مور هم د ویر نه لادرک کیږي ماشومان په میدان پات کیږي په دې لپاره د اړوند ولایت د اطفال او د ساتنې شبکې دغه ماشومان سي دا متفرق شکل سره مختلف کورونه کې اوسل کې د درا ټولوي بیا راځي کابل ته انتقالي کابل کې دوی مختلفو شفاخانو کې دوی شپې وي تر اوسه دوی ته د میکانیزم جوړېدل چې دوی را انتقال سو کابل شبکې دوی په خپل حمایت کې ونیول بیا دوی د څوګدو اخلو لپاره په یو مرکز کې وسول وغوته حرفوي ځکړې ورکړي ماشومان درسونه تتل دي اوس لپاره بیا دوی په یو منسجم کور کې اته وړه ماشومان راټول دي ساري په شل کاله بند باندې د یو مور قتل رسیدلې ده خدای ماشومان اوس فعلا له هیڅ یو فامیل چې په دې کې تقریبا دوه سکلنه مشره خور راځي او کشر تر ترور کلو پر ماشوم کې ستدي یو نارمل ژوند خپل وړاندې وي.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې ستونزې ډېرې دي په تیر بیا د ماشومان په برخه کې دغه سي کمیټې جوړول څومره نورم په کار دي چې نور هم جوړې سي
ماشومان د محافظت شبکو کار او تاثیر گذاری ته په کتو سره دا سي جوابوي چې باید افغانستان ټول ولسوالۍ چې موږ زیات لسلو نه فعال لرو د باید ټول ولسوالۍ د اطفال شبکې ولري حتی د لوی کلو په سطح باندې باید وجود ولري. دوی د ګڼ شمېر قوانینو په اساس باندې د شبکې را ایجادي کې مثلا یو ځنګړی قانون دی سرغړولو د اطفال د سرغړاوي پیسې کې چې هغه د ماشومان سرغړاوي قانون بلل کیږي همدار از د کار په قانون کې همدار از څلور درسم او د 15م او 22م ماده دی هغه کې د قانون اساسي کې دی مور او د ماشوم د حمایت نقل باندې ته تصریحات راغلي د ټولو قانونو غوښتنه همدار شي باید د شبکې ایجاد شي په ټولو افغانستان کې په ټولو ولسوالۍ کې عام ذهنیت پدې وشي د ماشومان لپاره په هر اړخیز شکل باندې محافظت وسی ځکه تاسو ټولنه کې ګوري چې البته یو پلار هم خپل ماشوم باندې دی وهلو ټکولو ځنته جرأت ورکي یو ملایما مهم ورکي یو قاری صاحب په وخت تدریس کې ورکي معلمین په مکاتب کې دا کار کوي پولیس دا کار کوي د ټولو په وړاندې باندې ستره مبارزه لوی فراگیره پکار دی نو په دې خطر باندې د ماشومان لپاره د شبکو جوړول بیا د حمایت کول محافظت کول د ټولنې اساسي غوښتنه هم ده.
تاسو په نظر عامه پوهاوی څومره کولای شي
چې د خلکو ذهنیتونه د اوس د دین بدل کا او ماشوم ته هدي اقل هغه څه برابر کې چې د خپل حق ده.
دغه د ماشومانو د محافظت ساتنې شبکې یو اساسي مهم دندونه هم داده شي هغه ټولنه ته آگاهي ورکي او پوهاوی وکوي. ډیر لوړ تاثیر لري په هغه ولایت کې چې نامنې کمه ده او د شبکې ډیر فعال کار کولای شي نو هلته عامه پوهاوی ډیر کړی دی. تر دې پورې چې د مثال په ډول باندې بعضې گزارشات داسې ښیي چې له بعض خلکو چې پوښتنه کېږي چې تاسو د نجونو د ودونو هغه کوم معیار دی وایي موږ ته یعنی کوم کال دی کوم سن دی نو هغه ټولنه کې خلک وایي چې موږ څه دا خپل څادر غونډ کړو بیا په دې ماشوم باندې ورورکړو که وغورځېدو دا د ازدواج اهلیت نه لري او که په ځای پاتې سول دا یو معیار و د هغو په خاطر باندې د دغسې ذهنیتونو د لرې کولو لپاره شبکې ډیر کار کړی دی او ډیر ضرورت دی که په دې کې رسنۍ کومک وکړي په دې کې ملای مامن کومک وکوي حج اوقاف په دې کې مرسته وکوي معارف ته کار وکړي او چېرته چې شبکې کار کوي همدغه مراجعونه په عامه پوهه کې ډیر کار هم اخیستی دی.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د بشیر احمد بشارت خبرې د ماشومانو د ستونزو په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
سبای وته ما خام چې څه نیمه ته غره هرشه دغه لور مینا لري وای ما شاګور کا کامه وای شهید نور نه ما پوښي بویت په لغمات
مته کو غلبیل غلبیل یم په خپلو وینو او لم دې تلې ګور ته زم ارمان درمان دې عمر د کو غلبیل غلبیل یم په خپلو وینو او لمبی دلائی گورت زمان ارمان درمان دا
دیوی میرمنی خبری مواوری دی چه دیخ پل خواند لمرین سخه غگی دا پا دیخ پرامونه که دیغو یتیم و ماشمانو پاکل خبری که و چه دیشمند لسخت و نخوالو سره بیا هم خپلو زدکو تا دوام برکوی ستونزو تا ندی تسلیم شوی پکلا که ایراده پر مخزی. افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د کونډو ښځو او یتیمو ماشومان شمیر پکې ډیر دی. کله چې موږ د خپرونې لپاره د غوره شوې موضوع مطابق کسانو پسې ګرځېدو نو په ډیری سیمو کې به داسې کوڅنه وای چې هلته د کونډه او یتیم نه وي، هغه هم په دومره بد اقتصادي حالت کې چې د ژوند څیړلې د هر ډول سخت زړي انسان زړه بوګنوي او په سترګو کې اوښکې ډنډوي. موږ د کابل په کارتیناب کې د یوې کونډې کور ته ورغلو. د حویلۍ له څلورو دیوالونو څخه یوازې یو دیوال هغه هم کنډه ولاړ و. د دیوال لاندې نغرۍ له تورې کټوې سره لیدل کېده. په کوټه کې زوړ پخوانی ګیلم هوار و. د توشکو په ځای دوه شکېدلې کمپلې د خامو خښتو په خړخونه کې پرتې وې. کوټې لویه کړکۍ درلوده. د پردو او ښیښو پر ځای اخبار ورته نیولی و. په دې کور کې د مریم په نوم کونډه میرمن له خپلو یتیمانو سره اوسیږي. د خبرو له پیل څخه بیا تر پایه زړه دومره ډک و چې سترګې یې له اوښکو وچې نه شوې.
وای ما داسې تیاجي را باندې دی که څوک راته کالي غواړي څوک راته ډوډۍ غواړي د څه شی غم وښایي د څه شی ووایم د کوم ځای ووایم زیاتې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدی نه شم. یو راز څوک را سره کومک نه کوي نو له کومه کمه زه بوبو دا شی راکه دا شی راکه دا شی راکه چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهم اوس مې سبای په الله باور وکړه چې داسې مې وکړی ده. دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته ال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
فا
فاطمه به داسې مور ده چې درې اولادونه په یو ځای او یو وخت شهیدان شوي دي. دوی هم په داسې کور کې اوسیږي چې یوازې یوه کوټه چت لري. فاطمه د زمنو غم په تن خوږمنه او په سترګو ړنده کړې ده. هغه له خپل اوسني ژوند څخه وایي:
رښتیا درته دومره درد یو خو درد یو نیستی ده چې دا ستي وای کنه بیا هم دا بچیان خوندي وای خو د خپل اولاد غم به مې کو. اوس راته درد دا ده چې د دوی درد راپسې ده چې کتاب یې نه وي، کتابچه یې نه وي، کالي یې نه وي. پوګو کنه سم په سر ګړاندا سم په پوښاله بيخي د خیره نه وګورم زه کو دی لاله هم ته ګورم د دوی چې نه کته ماته نه یو شی نه بیا دې مور ته چې راځم کوم ته چې موږ چا شي وګورم خدا ټول عمر غم ده کنه دا ټول سره تا کنه زه خو دې بچی ډېر خړم موږ غمونه ته پاتې زه شپې مې دا زړه تنگ شي تنگ شي تنگ بیا زه پاخ پتایم بیا مې وښ تویږي دا کالي مې خوش کولي مې زوی ټول مکتب وایي زوی دغه ده اوس مې دغه هغه راولي ده پاچی دغه مکتبونه پرې وایي زوی چې بېخي ګدایي وکړم زه خپله ورته ګدایي کوم او ډوډۍ به راټوله کوم رکم بیا مکتب یې نه پرېږدم مکتب م وایي دغلته ځي د وړي اوبه خرڅوي په ساتونو کښې دي زه مې بیا دا پلاستیکونه وړي
دوی خو نیمه ورځ ځي اوبه خرڅوي پلاستیک خرڅوي بیا مکتب ته ځي درسو پسې رسېدلی سي
خو درسو کښې نه خدای لایقه دي چې کار یې وکړم ماسخوتني بیا خپل درسونه وایي
یتیم ماشومان ډېرې ستونزې لري خوراک پوښاک سرپنا د ناروغۍ پر وخت د لګښتونو نشتون هغه څه دي چې د هرې کونډې او یتیم پر اوږو بار دي یو بله حیاتي ستونزه چې د یتیمو ماشومانو راتلونکی هم د نن په څېر تیاره کوي هغه د زده کړې له لوی نعمت څخه د دوی بې برخې کیدل دي موږ د کابل په کارتې پروان کې داسې یو ښوونځي ته ورغلي یو چې هلته نه یوازې دا چې ماشومانو ته درس وایي بلکې ځینې وخت اقتصادي کومک هم ورسره کوي
موږ داسې یو ښوونځي ته راغلي یو چې دلته ډېری هغه ماشومان درس وایي چې دوی د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي پلرونه یې مړه شوي دي او دوی دې ته مجبوره شوي دي چې دوی باید یو چېرته داسې درس وایي چې له دوی سره څه را څه مرسته وسي د دوی د هر یوه د ژوند کیسې به له تاسو سره شریکې کړو دا چې کومې ستونزې یې لیدلې له اقتصادي پلوه په پیل کې ما ته نږدې یوه خورکۍ ناسته ده چې کریمي کمیس یې اغوستی سپین ټیکرای لږ را وړاندې سه نوم دې راته وایه
بسیره
څو کلن یې
پنځلس
هلته په څوم صنف کې درس وایي
په اووم ټولګي کې درس وایم
توس کیسه راته وکړه کله دې چې پلار مړ سه په کورنۍ کې کوم مشکلات مو درلودله
زما ورور ډېر کوچنی و یو ورور مې دی هغه څه نه لږو په ښوونځی کې و بل څوک نه و چې موږ کورنۍ سره مرسته وکړي
ته وایي چې کور کې مشکلات درلودل هم هغه راته کیسه کړه څه رقم مشکلات مو درلودل
اقتصادي مشکلات و او نور تربیتي و داشن چې
مثلا کوم شی مو کور کې نه درلودل
غذایي مواد ده کالي اغوستلو شیان داشن
نه و په کور کې کله چې پلار مړ سه کوم بل څوک هم نه و چې کار وکړي
نه نه
د دې ښوونځي له یوې بلې زده کوونکي سره خبرې کوو چې کارت یې په غاړه کې ده صبر دا کارت وګورمه نوم دې څه ده
حسینه
حسینه ښه دا کارت هم د ښوونځي درکړی
زه د شلو شپو وم چې پلار مې وفات شو او د هغه بعد زما ورور په مکتب کې و کار یې نه کوي زما خوندې په کوچنیانو مې کار نه شو کولی په همدې وجه موږ په دا سختي کې لوی شو د اقتصادي سختي زیاتې وې نو چې پلار مو د دوی دا سختي وه
دلته یو ورور ناست ده دوی به راته وایي چې د یو زده کوونکي لپاره کله چې دی غواړي ښوونځي ته لاړ شي کوم شیان ډېر زیات ضرور پکار دي
کورنۍ حمایت باید ورسره وي او درسي مواد مې وویل چې پکار دي ورسره د قلم کتاب شش وه د کورنۍ حمایت دی د استادانو مینه د ورسره سمه رویه
کله چې یو څوک اقتصادي ستونزې ولري په کور کې پیسې نه وي که نه آیا دا د درس ویلو خنډ ګرځېدلی سي
خنډ خو نه ګرځي خو شاید هغې ته څه مشکلات واوسي چې هغې ته وشي کولی شي ښه مکتب یا ښه لوړو زده کړو دپاره یا نور دغه دپاره هغې نو ادامه ورکړي
دلته یو بله زده کوونکې ناسته ده دې چې یو څه له نورو نه بل ډول دي یو ماسک ده چې اچولی ده ځکه چې کله ګرد خاورې خاورې دې تنفس نه کړي اول دې نوم راته وایه
نوم یې ډیوه ده
څوم صنف کې
شپږم ټولګي کې درس وایم
له کور نه دې کیسه راته وکړه په کور کې څوک څوک اوسېږي
کور کې مې زما مور مې ده، خور مې ده او ورور مې ده.
درس او تعلیم ترې څنګه زړه وکړه چې راسي دلته درس وایي؟ ځینې کسان چې کله پلار یې مړ کېږي دوی نه غواړي درس وایي، دوی د بازار په مخ باندې کار کوي، خلته خرڅوي یا یو بل کار کوي. تا څنګه وغوښتل چې راسي دلته درس وایي؟
ما غوښتل چې راسم او د خپل یو شایسم او د خپل کورنۍ سره کومک وکړم، د غل پر راغلم او د خپل کورنۍ لپاره مې درس ویلي.
اوس به د دې ماشومانو له استاد سره خبرې وکړو، له دې نه به واورو چې کله دغه ماشومانو دلته درس پیل که په پیل کې مثلا څه رقم مشکلات درلودل. اول به تاسې هم خپل نمره ته ووایه.
زما نوم مریم منګل دی، ښوونکی یم. د خپله د ورځې د خوا پس له ټایم د مکتبه کار کوي، د شپې هم بیا بل چېرته د کارونه کوي، بیا سهار به مکتبو ته راتلل.
بلې استاد، دلته خو اکثرا هغه کسان دي چې کورنۍ اقتصادي وضعیت لحاظ زیات خراب ده، تاسې خپله د یو ښوونکي په صفت څه ډول دوی ته روحیه ورکوئ چې له همدغسې بد حالت سره هم دوی درس وایي او تعلیم وکړي؟
روحیه ورکول دوی ته عین د ګیډې په مړېدو په برابر دی، یعنې دوی شاید غذا ته دونه ضرورت ونه لري څومره چې دوی حمایه او روحیه ورکول ته ضرورت لري. کوشش کوو چې دوی خپل د ستونزو سره مجادله وکړي او درس ویلو ته ادامه ورکړي.
داسې کوم زده کوونکي کیسه راته کولی شي چې کله یې د ژوند له هغه کیسې نه تاسو خبر شوي یاست، ډېره زیاته متاثر کړی، په تا یې تاثیر کړی، داسې کوم څه لري؟
زه بازار ته تللی وم، د اختر شپې رانږدې وې، نو کله چې زه اوس هم هغه صحنه رایادوم واقعا خفه کېږم. شاګرد مې ولیدی بازار مخکې هم پلاستیک خرڅول، هم چپس خرڅول. کله چې زه ده ولیدم چې یعنې د زما خون کې ده، دی راسن په بل دوکان نه ووت او زه بیرته ورغلم، ورته ومې ویل چې کار چې ته کوې دا اصلا نه عیب دی پشکې، نه شرم دی، او ډېر بااستعداده، ډېر باجرأته شاګرد دی، باوجود چې دی کار هم کوي. ومې لیدی د ده خپل وضعیت ما ولیدی چې دی په څه وضعیت کې د کار کوي، ناجوړه فوق العاده و. باور وکړئ د ملاریا تبه په وجود کې وه. ډاکټر ته ویل چې تاسو باید شیدې سره ډېر استفاده وکړئ. د دغه شیدو پیسې نه درلودلې، اما بیا هم مجبور چې کار وکړي.
بیرته به اوس مینې ته راسو. مینې جانې، راته ووایه چې دغه استادان څه رقم وضعیت درسره کوي، څه رقم چلند درسره کوي؟
موږ د استادان ناراضي یو، استادان ډېر ښه چلند کوي موږ سره، ډېر ښه استادان دي.
داسې خو به نه یې چې استاد د ناس سره داسې وایي، دا به وځي بیرون.
نه، داسې نه ده، ښه چلند کوي را سره او بد چلند نه کوي، په غېږ کې مې نیسي، ناز را کوي.
په دا ټولو استادانو کې دي کومه استاده ډېرې ښه ایسېږي؟
په ټولو استادانو کې یو برابر دي، ټولې
ټولې یو رقم دي.
یو
خو به دې پکې ډېره خوښېږي؟
نه، ټولې یو خلطه.
نه زه ووایه، یو خو دې زیاته خوښېږي. هغه کومه استاده ده؟
هغه استاده نایتا ده.
د دې ښوونځي مدیر یوسف راته برته وایي چې دوی یتیم ماشومان په کوم حالت کې لیدلي او دلته کومې اسانتیاوې ورته چمتو دي.
هغه یو کورنۍ چې زه په ډېرو ځایونو کې یادوم، هغه هم داسې چې زه هلته ولاړم، ماته یې پوزې د بل چا له کوره راوړ، زه په پوزې باندې کېناستم. د دوی د څملستدا دپاره هم یو عادي غونتې ترپړ موجود و چې مور یې هم په همغه ځای کې راته دا قسم وکړو چې ما دوه میاشتې کېږي چې ما چپل نه دي پښو کړي.
هغه کورنۍ سره ستاسې کیسه وکړله چې ډېر بد حالت کې ژوند کوه، د بچو د تعلیم سطح تر کوم جو رسید او څه رقم؟
په لومړي سر کې خو هغوی هیڅ مکتب نه ویلي ماشومانو، دوی به پلاستیکونه خرڅول یا لکه چوانانو سره کار وکړي یا مثلا بولاني پاخه کړي. خو کله چې زه ورغلم دوی ته، هغه د ماشومانو د مکتب د داخلېدو خبر مې کړ، دوی ته دا خبره ډېره جالبه ښکاره چې مونږ او مکتب دا ډېره لرې خبره ده. او اوس چې مکتب وایي نو ډېر خوشحاله دي. یو چې لږ لوی و اوس به دوهم سیم ته تللی، نو مونږ چې څومره هڅه کړې زمونږ دا کوم بینیفیشری چې دي مستفیدین دغو تر یو حده پورې الحمدلله خوشحال دي. او مونږ نور هم هڅه کوو چې دوی ته له هرې نگانه یو داسې فکر ورکړو چې تعلیم مخته ځي، همدا یوازې تعلیم دی چې تاسو به یوې رڼا ته وباسي.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې ډیری کونډې میرمنې او ماشومان په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. که چیرې هر وګړی تر خپل توانه د دوی لاس ونیسي او لزمه کې پورته کړي، نو هم به په دنیا کې ښه شخص ثابت شي او هم به د آخرت په ورځ د نیکو کسانو په ډله کې وي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درڅ خطلم د
در تمی وان قتل و میں بخا در ز ختلم در تمی وان قتل و میں بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جڑل و میں بخا غگی دین شوم در تمی دیر و جڑل و میں بخا لمبا ولوا میں بخار